السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سندستی را خوشي کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني، نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسلې حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ راډیو د خپرونو مسؤول ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول، چې نور وروسته خوشې شول، خو محتاج لا هم په بند کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د محتاج د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز د خپلو سرچینو په حواله ویلي وو چې ښاغلی محتاج د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې نیولی. محتاج په تېره یوه میاشت کې دوهم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د ترهګریزو حملو، بې دلیله نیونو، نارامیو، اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. طالبانو بیا تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغو اندېښنو څر نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دومره تایید کړی چې یو شمېر امریکایان له دوی سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 واشنگټن اگزامینر رسپانس ته تایید کړی چې دا مهال د جورج ګلزمن، محمود حبیبي او رایان قربت په نومونو درې امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته، او همدارس په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستان رسنیو د قزاقستان د سیمه ییزو رسنیو له قوله خبر ورکړی چې په پام کې دا غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحدي سیمو کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي، خو دا جزئیات نشته چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته څه اندازه غنم صادر کړي. او د پاریس د المپیک په سیالیو کې د افغانستان د جودو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیزاد نن له خپل اتریشي سیال ویچد بوروکشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي المپیک په څلورو ورزشي سیالیو کې د افغانستان څخه شپږو ورزشکارانو ګډون کړی چې درې هلکان او درې نورې نجونې دي. یولدوس هاشمی د پاریس د المپیک په لوبو کې افغان باسکل ځغلون کې ده چې د 15 باسکل ځغلون کو په منځ کې شپږم مقام خپل کړ. د پاریس المپیک لوبې د جولای په 15 پیل شوی او د اگست په 11 به پای ته ورسیږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سالور کالا، 15 کالا، 8 کالا، داسې قسم مالیدلی چې 10 کالا کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې.
میرمن آمنه مایار وه چې د افغان نارینه و د مسافرت په هکله غږېدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ یې له کومو ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته، هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار یې په بل ملک شو، نو خامخا زمنې بېلارې کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه ته راځي، هغه اقتصادي ستونزو ته. نو زما په فکر باندې یو نارینه ته به هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې هکله د کابل یوه اوسېدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه نه دی شوي، ځي خارج ته. که نه هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي هماغه ښځه هماغه خپل میړه. که نه یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، هغه نشي تلای خپل لیوار ته نشي ویلی چې زه په دې رقم مریض یم زما ویش ته، یا مثلا بل چاته خو نشي ویلی خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه. که نه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلن یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي. هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدی شي. ښځه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي، خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي. ولې که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابرېږي، ځکه وایي نشته همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېر ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر. که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري. بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونه.
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل. د خوست اوسېدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره:
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او دا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر زوړ یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوبر زوی ورپاتې. نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور د غره کم نسی ور کولای. زیاتره مجبوری واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سلار سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لیږي او نیمه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سي هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره را داسیم کیږي سه ولا ما کوم سلیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راځي افغانستان ته. نو دا مشکلات تاسو دلته بچانو روزنه او تربیه غاره کم نه کیږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسی ور کولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي. دا مشکلات خزه ده، خزه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو
دخونو بیا زموږ د هغه ته راځي هغه اقتصادي ستونزو ته. نو زما په فکر باندې یو نارینه ته به هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې مېرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خونه بیا ډېرې ستونزې، خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې شزه یعنی چې خپل ځان وساتي، خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده. نور مسائل خو نور مسائل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستاده شرکي ټولنو کې یوازې ده.
افغان لیکوال او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري، تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړېږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه ده، زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و، د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنګین مصارف د واده چې و، ولور و، د واده نور مسایل و، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اسلام مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پېوځي، بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا با وجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی تا، عربستان تا، دا شاقه کارونه کی ځکه چې اقتصادی تقاضا نه کوي، اقتصادی ضعیفه وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني غه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې. خو تاسو پوهیږئ چې خسر، لیور، د لیوره ښځه، دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی آشای باته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند، دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی مېړونه دي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باحساس خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر، د خواکې، د درور، د لیورونو، د ښځو د لاسه، د لیوره د لاسه، حتی یو لیور جګ شوی د خپل ورېندارې وهلې ټکولې ده. دا مشکلات، دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې. دا یو حقیقت دی. ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي، د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پېژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پرېښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعاً سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لانوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورې لخوا حتی وهل کېږي، لکه څنګه ستاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعاً دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي، کالک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره، د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کېږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي. دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کېږي، څوک نارینه بیا مخدر موادو ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش
خلاصه کی دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر او تاثیر لاندې راولي. ماشومان ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي او دوی لکه بی سرپرست ماشومان عقدهی ډیره خراب روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي، بچی بی سواد لویږي، عقدهی لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول سو الته ګټه ډیره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی، که د ده بچی عقدهی را لویږي، د ده میرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبور دی چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري. دوی مجبورېږي چې لاړ شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور هم داسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ده ښځه ویني، د ده بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو یو بنیادي ټکي ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاري ده. د خپل بیکاري، بې پیسګي دا څومره لامل کېږي چې یو سړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پرېږدي ولاړ سي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را په دې خوا چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده، هغه نه جبران کېدونکی ده. همیشه افغانان، افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ، لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په دا څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ته بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو؟ د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې رسوایي نه دی درلودلی. هر څوک راغلي دي او خپل منافع په پام کې نیولي دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سارا، کلینیک. تاسو فکر وکړئ، تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی، چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تا ته ووایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بلې، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې میرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري؟
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وتړئ.
تاسو د بهر ملکونو ته مزدوری ته ځئ، دلته خپل ماشومان خپل ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري، ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري، د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي، په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دا غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات اوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو دا حق نه لري، دا اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځ ته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند پاره تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي نو کچیر دغه سي نه بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره او د حق تلفی ده د ظلم ده د بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
میلمه. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې دي. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې وایي چې مخکې د دې چې دا څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتی یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ ته راغله. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څو استاد د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او ک اړتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډیره برخه یاره سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډیره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا د زرو کالو راخوا څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، خو هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت را کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. د هڅه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخره کې یعنې په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه داسې پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راوغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر ننه پورې، او د کله چې څانګې تر البته دا د بي اي څخه مې شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې که از دې خلګو مشتنه و د مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره مهم وټړل. د 2016 باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسې وړ دي څخه چې مشر نشو ور اخوا تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی کله د افغان نوم اخی، دوی د سي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چه خبر قابلی والا او د هغوی را بنا تاگور در شان مختره. ما مطلب داره چه هندیان هم پا هغا تا چه پا هغا اندازه در افغانستان و در افغانان سره بینا والا قلری لکه هندیان چه ده لکه افغانان چه ده هندیان سره ده. پات سراغ لو پدی چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانان ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانان یې بلل او روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرون سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را توکمونو ته چې هین تر راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت دوی وګورئ هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کړئ. وبې ګورئ چې دا اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت دا څه و چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا و شاګردان دی، یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و. تاسو وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره، له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه، دا د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یوه ډېره لویه برخه ده. د کتابونه دي مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي، چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا پخوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلې، د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې، خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی، نوابان چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا دلته ایس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، یاد محبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منصره وړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي، عربي، پښتو، سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اثار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص و منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دا دی چې دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري، او د انډیانو په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم بیا لوک ته ولسته خبرې اترې لسته دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوي ته دې دا خو د ژبه هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې. په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روانه ورسم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا صافي دا د ویزې مسایل سره جوړ شي، موږ تاسو په ډاډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي، او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او دوه زره او څلورویشتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څانګې ته وار د واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شلو څخه تر پنځه ویشتو کس وي. نو موږ به کله پنځه لس، کله شل، کله تر پنځه ویشتو په دغو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د څلوېښتو یا تر د پنځوسو په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
د سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي، د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان، یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي، په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده. جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې، دغه ته ډیر شاګردان ډیر کسان جاست شوي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه بو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسطه دوی او د خلکانو وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه دې ته واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تخیل مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و، تقریبا د پنځه لسو کسو په اوه نفره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس او تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی، یو څه پکسته وي، یو څه ولاندې راغلي سیوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستونکي دي. دغه بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روستونونو ته چې کافی روستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیانې لري، دلته خو یو سره ماستر مداري منځ دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شنبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ډېر شاګردان فارغ کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذبوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمني سره راکړه واټل لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. هغوی ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې دلته فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یا د تحقیق له مخې تقریبا د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران تر فوکس یا تر سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغسې وبوله چې تقریبا دغه د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي، دوی ورته شاګردان مثلا د یو مایر فیلوشپ کورسونو لپاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی جي شاګرد به نه وي په هند کې، په فارسي کې، په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې، یعنی دغه سلو ډپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو وارې د ارتقایي ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تصویر چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د دغه مسایلو سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغسې شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستول، ټکسونه او ویزې مو واخیستې، ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی، یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم وکړل. نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په ستې سره روان. او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې کوم کې سیاست نیرو پانتون کې د پښتو چې فعال.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1960 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم د همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سوچ چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره، فرسته د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا اوه اته یا حتی که د طالبانو لومړۍ دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره دا چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوه او هغه څه مختصي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټې، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څانګې کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څانګې برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا کوو. مګر اوس حالات کې خو داسې دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځته نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو دا یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دود کې وي، شاهي وبونه وي، شاهي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کاله کومه اشتباه نه وی کړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم یې محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم یې محمد اکبر دی. دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه و. زوکره مې په کندهار کې د ډېر کوچنی یم د کانسلر یا نوې زوکړی د داود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دواړه زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړه کې کامیابه شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پلان ملای پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چار څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په زمینه کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تکړه انتخاب د کمیټې او د تسیاتي نه د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې، تر هغه وخت چې زه په کابل کې وم، د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخ ته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا فوکس زموږ دفتر وکړي، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت په زمانه کې تخلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوای ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه هغه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د څخه د هوای ډګر اوسم، امکان لري هوا به ډېر سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا، نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده، لکه ارزمول استاد په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم دا تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کیږي، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا 15 پورې د دوی بیا د رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع څخه بیا به تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند د پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
میںنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراض اللہ زی اللہ ولی ناراض سما جانا جانا اور فرما قبل خبارا بارا روز چیم
ذکر داسی زشیم نوالای غمول داسی زشوم بس دمور پلار خدمت می کریوان دا غسی توفی کالا را کریوان زخم خاص پر سر لرم شیخم رم شیخم دم را تو بکزی شم شیخم شم شیخم در با شکرانه کم خونم و آیا شپاش کلمه چو پرواندی و آیا نا کار ممکن اول میز دا وڑل میز دا ورک دی رواج ولستا گچل ماز دا وڑل ماز دا دا چی کرا ناستیم دا سی خلیم زخو دا پشتو رواج لیوالیم لکشی شا زر 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 میرا جانانا ای دا اللہ دوست تا ولی غصا جانانا ای دا اللہ دوست تا ولی غصا جانانا هر تاوان منم جان منم زها غاولی خوش دل جانان منم تاوان منم زده غی وش کلی یاری کوم سموش دمین زغم از تا بدوائی کوم وای سمی ولی تنگوی یارا زیارا تپر ما مظلوم زیلم کوی یارا زیارا سمانا یار چرا کار کھوے گٹ د دیس د چھ ہزار کھوے گھر کمی کشتی کچھ کور میں ہم ماتسو سماتسو زرد ہائی لے پشان کھل ماتسو سماتسو نس تیاری دا وسط دیز ما دفا پل جانان میں پشے وئی دشا دفا ولی می دا سنگ سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تولاڑے سکھی سد چایو سوئی لی دی سرگی دیسرے بیا دی ننشڑ لی دی پداسی کم ہو مرغم جن سوما مین سوما پلم پزان اکڑل مین سوما مین سوما ولوام دا خزان بادر جوالیم تیرم ازوانی غم و خوڑلیم لکشی شا زر 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تا ولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تا ولی غصا جانانا کول گرانا کول گرانا وغم از د ترسیدل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سړی نمنی پر سنگ باندې غدار سړی ساده غم درانه درانه بوجو نوړم درد نوړم ساپ سر د هر چا پی غور نوړم درد نوړم خو هم زما یو څه خاطر کوا وه جانان لږ په ما نظر کوا ښکلا د یوسف عشق د مجنون منم مجنون منم هغه پلیلا و جګر خون منم مجنون منم مرګ د شهادت ژوندی عزت غواړم مینه غواړم نه مال او دولت غواړم دی دا گران سڑائی خان سڑائی اس چی مسافر دی پہیران سڑائی گران سڑائی ما تا پوتر ہر چاک در دان دی گل دانک باپ وانمی دزر خان دی گل بیغم آز
لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا